السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکار وړاندې کوم په خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي افغانستان او د سیمې د تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي
د فراه ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فراه فرارو ترمنځ لویه لاره وسلوالو طالبانو بنده کړې ده افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې درې مهمو کسانو په ګډون د دغې ډلې څوارلس غړي وژل شوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په پام کې لري په 2013 میلادي کال کې هم پر خپله دنده پاتې سي د خبرونو تفصیل د فراه ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فراه فرارود ترمنځ لویه لاره وسلوالو طالبانو بنده کړې ده د فراه د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه او ویل چې طالبانو تر اوسه شاوخوا لس کسان له ځانه سره بیولې دي په فراه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي پر دغه لویه لاره اوس هم طالب وسلوال موټر تلاشي کوي تر دې وړاندې د فراه امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو داسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نه لري او له دې امله د دوی په وینا په دغه ولایت کې جګړه سخت شوې دي دغه چارواکو د روسیې سخت وسلو ته هم اشاره کړې و چې د طالبانو لاسته ورغلي دي بلخو افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې درې مهمو کسانو په ګډون د دغې ډلې څوارلس غړي وژل شوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دغه کسان په الینګار ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې وژل شول په اعلامیه کې راغلي چې په دې بریدونو کې د داعش وسلوالو اړوند یوه اندازه وسلې له منځه یوړل شوي دي د کورنیو چارو وزارت په یوه بل اعلامیه کې بیا د طالبانو د ډلې د یوه قومندان د وژل کېدو خبره شوې ده خبر پاڼه زیاتوي قومندان جهان له خپلو درېو ملګرو سره د خپل جوړ شوی ماین په چاودنه کې ووژل سو د پیښه ډیر تیر ماښام د کونړ په نړیوال سوالي کې شوې ده په افغانستان کې د لمریز ځل لپاره د اوسپنې ویلې کولو یوه د لوړ ظرفیت لرونکې فابریکه پرانستل سوه د دغې فابریکې چې خان سټیل نومېږي د افتتاح مراسمو ته افغان ولسمشر ورغلی و محمد اشرف غنی په خپله وینا کې په هیواد کې د صنعت پر ودې ټینګار وکړ هغه زیاته کړه
تاسې بهترینه ټکنالوژي په بهترین ستاندرد باندې راوړسته ده او د دې مانا څه ده دې مانا دا ده چې د سرویس کال رقابت کوئ نه دا چې دوه یا درې میاشتې یا شپږ میاشتې از دې جهت از دیدگاه وسط مدت و دراز مدت خانستیل مبراز اتنام او بل داده چې بشری قوی باندې بیختیا پانگه چه
پر دغې فابریکې چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ سوی دېرش میلیونه ډالره پانګونه سوې ده د فابریکې د مشر خان محمد وردک په وینا د فابریکه د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې د هیواد دېرش فیصده اړتیا پوره کولی سي د مرکزي احصایې د معلوماتو له مخې اوسمهال افغانستان هر کال د 250 میلیونه ډالرو په ارزښت سیخ ګول واردوي چې د دوی په خبره د دې فابریکې سره به دا اړتیا تر ډېره حده راټیټه سي بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي په همدې مراسمو کې ویلي چې دا فابریکه د سیمې له فابریکو سره سیالي کولی سي سمشخله ازادي رادیو ری یو نوی راپور چې کارنګي چړنیز مرکز خبر کړی دی وایي چې سایبری عملیات د محل د ایران د امنیتي ادارو اساسي وسیله ګرځیدلې ده په راپور کې چې د جنوري په 4 منېټه خبر شوی راغلی ایران د خپل مخالفانو په ځنګړي ډول د سعودي عربستان او امریکا پر ضد او په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي لپاره له سایبری عملیاتو کار اخیستی دی د دې راپور لمخې د ایران سایبری فعالیتونه د دې هواد اساسي امنیتي ارګانونو لکه پوځي استخباراتو او سپای پاستران تر قومندې لاندې فعالیت کوي د کارنګي مرکز په راپور کې راغلی دی چې ایران په کوردننه د رژیم د مخالفانو پر ضد او هم د جاسوسۍ لپاره له سایبری عملیاتو کار اخلي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې ویل چې ایرانیان د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچوي نیکی هیلی وایي
It is a powerful exhibition of brave people
د وی دا د زړورو خلکو ننداره ده چې له خپل ځپون کې حکومت څخه سخت ناراضه دي او غواړي چې په اعتراض کې خپل ځانونه له خطر سره مخامخ کړي د اغله هله په وینا د ایران تر نه او یا په ډیرو سیمو کې خلک د حکومت پر ضد درېدلې دي د ایران د مظاهرو په اړه تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه جوړه شوه په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو وویل له ملګرو ملتونو د امریکا ناوړه استفادې د ایران د اعتراضونو په باره کې د امنیت شورا غونډې ته لار پرانستې ده روسیې د دې غونډې له ترسره کېدو سره مخالفت کړی و او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی په پام کې لري په 2013 کال کې هم پر خپل دنده پاتې سي. تر دې وړاندې اوازې وي چې شایي نوموړی له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ترنګلو اړیکو له کبله ډېر ژر له خپلې دندې ګوښه سي. ټیلرسن د جمعې په ورځ له سی این این ټلویزیون چینل سره په مرکه کې وویل چې فکر کوي د ولسمشر ټرمپ اداره په 2013 کال کې ډېره بریالۍ وه او اوس داسې پالیسۍ مخ ته وړي چې دی هیله لري له دې سره به 2013 کال هم ډېر بریالۍ وي. کله چې د هغه د پلانونو په اړه وپوښتل سو، ټیلرسن وویل زه غواړم ټول کال دلته واوسم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او ولسمشر ترمنځ اړیکې د 2008 کال په اوږدو کې ترنګلې سوې. این بی سی ټلویزیون شبکې په 13 اکتوبر کې راپور ورکړ چې ټیلرسن په جولای میاشت کې د پنټاګون تر غونډې وروسته ولسمشر ټرمپ د خندا وړ بللی و. په نوومبر کې داسې راپورونه خپره شول چې سپینه ماڼۍ د ټیلرسن د دندې د بدلېدو پلان لري، خو ریکس ټیلرسن پرون سی این این ته وویل چې ولسمشر په دې اړه هغه ته هیڅ اشاره نه ده ورکړې چې وښيي دندې له خطر سره مخامخ ده. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغان ولسمشر وی په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. ولسمشر غنی وایي په هیواد کې ملک توایفي نشته.
څلوېښت کاله بحران بس او موږ ټول څو ورځې دلته یو، ځکه چې فصل د خدای اوس نه ملک توایفي ده نه میراثي ده.
ولسمشر غنی د څرګندونو اشاره چا ته وه؟
هدف دا وی چې هغه سیمه ایز زورځواک یا هغه کسان چې مثلا سیمه ایز لاس باندې نفوذ لري، د هغې ته یو ډول سیګنال دوی ته ورکوي چې باید دوی د مرکزي حکومت تابعداري وکړي.
د افغانستان د ملي محاس ګوند مشر وی د بین الافغاني سولې لپاره د مخورو قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ترکیبي کمیسیون جوړوي. پر ایران د ملګرو د متحده ایالاتو د فشارونو په ایران کې دروانو اعتراضونو په اړه هم په همدې خبرونه کې ورسته ریپورت اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې د نوي سپورتي خبرونه حقیقت څه ده او تاند څنګه دوهنیس پروګرامونه خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ صفه 1290 د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو فابریکې په پرانس غونډه کې وینا کوله، ویل چې په دې هیواد کې نه ملک توایفي ده او نه هم میراثي نظام. که څه هم ښاغلي غني د شانو مانخص خو د چارو یو شمېر څېړونکي وایي د غني دا څرګندونې وروستیو سیاسي جریانونو ته یو واضح پیغام دی. د موضوع جزئیات د یوسف خان زدران په ریپورت کې ورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې ملک توایفي نه ده او نه هم د دغه هیواد نظام میراثي دی. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو او سیخ جوړولو د یوې فابریکې پرانیستې غونډې ته خبرې کولې وویل هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. افغان ولسمشر د ولس غوښتنه په شریعت او قانون ولاړه غوښتنه وګڼله. وی ویل ولس په اساسي قانون ولاړ نظام غواړي او افغان سیاسون باید دې ته ځان چمتو کړي چې د څلورو لسیزو نه نور بسته.
هیچ قدرت دی خوابی که نسته چه در افغانستان دی ملی هدف مخونیسی او موک باید طول دیتا زانچم توکو چه تلوش کال بحران بست او موک طول صور از دلتیو زکت فصل دفته خوص نمل و کتایفی ده نه میراسی ده. خلکو تا هر چاته چه ولس رای ور کرل آغا رازی او طول انشالله و تالا دا فرهنگ باندی بداری بود.
ښاغلی غنی که څه هم د چا نوم وانخیست خو د چارو ځینې څېړونکي وایي د ده دا څرګندونې هغو کسانو ته واضح پیغام دی چې حکومت ننګوي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې په نظام کې دننه د ځینو کړیو لخوا سیاسي نندریو زور اخیستی دی. د بلخ پخواني والي عطا محمد نور چې استعفای د ولسمشر لخوا منل شوې ده پر خپل ځای په پاتې کېدو ټینګار کوي. وایي استعفای په شرطونو ولاړه چې اوس منتفي او دته د منلو وړ نه ده. د کندهار برحال امنیه قمندان جنرال عبدالرازق هم تازه په خپلو څرګندونو کې ویلي دی د ملي وحدت حکومت نه دی ټاکلی او نه یې د لرې کولو صلاحیت لري. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت او د سیمه ییزو ادارو د کمیسیون اړوند غړي وژمه صافی وایي ټول خلک باید د قانوني اجراتو اړوند د حکومت غږ بدرګه کړي او بدرګه کوي، خو حکومت هم باید په خپلو اقداماتو کې جدي وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غنی نننۍ څرګندونې نه یوازې یادو دوه سیمې سیمیزو چارواکو ته متوجه وي، بلکې په خبره تر هغه هم لوی پیغام درلود.
نو هغه چې شخص مشخص شوند د واضح خبره ده چې اشخاص دي، شخص و نه وي، ځکه افغانستان په هر ګور په هر ولایت کې چې منګ غواړي د خدای یا حکومت غواړي یا ولس دی او کار او بنیادی کار وشي، دغه تر مخه بعض خلک د خاصو خاصو په مثال راجګیږي او د پرمختګ مخه نیسي چې هغه مختلف ولایتو کې مختلف اشخاص دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګیانوال وایي ولسمشر غنی د هغو اشخاصو او ډلو ټپلو ته چې نظام او د افغانستان ملي ګټې ننګوي د اشاره پر ځای څرګند پیغام ورکړي. د د پوینا که حکومت ملکه توایفي او د قدرت د جزیرو ختمولو جدیت لري، باید په وړاندې د مسلاتونو پر ځای د قانون حاکمیت ته کار وکړي.
پراپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. ښاغلی غنی د شنبې پر شپه کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو د فابریکې په پرانس غونډه کې ویل چې په هیواد کې ملک توایفي نه ده او نه هم نظام میراثي دی. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو کارپو اسدالله میلاد په یوه مرکه کې پوښتلی چې د ولسمشر هدف له داشان څرګند او نو څو. خاغلی میلاد وای
زه فکر کوم کله چې رئیس جمهور په دې اړه باندې څرګندونه کوي، هدف به دا وي چې هغه سیمه ییز زورځواک یا هغه کسان چې مثلا سیمه ییز لاس باندې نفوذ لري، دغه ته یو ډول سیګنال یا یو ډول انفارمیشن دوی ته ورکوي چې باید دوی د مرکزی حکومت تابعداري وکړي او دوی هغه ستونزې چې په آخره کې ځینې کسان لکه د بلخ والی یا مثلا ځینې کسان په کندهار کې د مرکزی حکومت په ضد باندې ځینې فعالیتونه غواړي ترسره کړي او یو څو خې هغه خپل سیمه ییز قدرت نو دغه په مقابل کې پر کوم دغه څه ښیي. خو دا فصل کې زه فکر کوم ډېر واضح پیام هم د مرکزی حکومت یا د رئیس جمهور د محلي زورواکانو ته، ځکه څوک چې خبرونه تعقیبوي یا مثلا د سیاسي پیښې په هیواد کې تعقیبوي، زه فکر کوم ډېره واضح دوی ته معلومیږي چې حکومت ډېر قوي هوډ او تصمیم لري چې دوی باید مطابق د مرکزی حکومت د قانون او د هغه د پروسې مطابق مخته لاړ شي.
بلې، ولسمشر نن په خپلو خبرو کې یو بل مسلې باندې ډېر ټینګار دا و چې که هر څوک واک ته راځي هغه بل قانوني لارې چې د افغانستان اساسي قانون هغه واضح کړي چې انتخابات دي راځي به ټول غواړي چې یو قانونمند نظام موجود وي. او غوښتل مې دا پوښتنه وکړم چې د ولسمشر دې خبرو اشاره هم دي وروستي تحولات ته که څنګه؟
دقیقا، ځکه ځینو خلکو په دې اخر کې یا ځینو سیاسي ډلو یا مثلا د اپوزیسیون په حیث یا ځینو سیاسي احزابو دا خبره مطرح کوله چې په نظام باندې باید سره خبره وشي او یا مثلا د لویې جرګې مسله یا د نورو طریقو نه دوی غوښتل چې په اوسني سیاسي وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي. خو د جمهور اشاره دقیقا چې همدغه کسانو ته ده، ځکه د 2001 کال نه وروسته تمرکز په دې باندې دی چې ریښتیا هم په افغانستان کې باید دیموکراسي رامنځته شي او د خلکو قدرت باید د انتخاباتو د لارې یا د ټاکنو د لارې خلک قدرت ته ورسیږي او پارلمان په مغه ډول وټاکل شي او رئیس جمهور په غه ډول باندې وټاکل شي، او دا یوازینی لار اوس معرفي کیږي په افغانستان کې.
بلې، میلاد صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو څه فکر کوئ چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو برخو کې چې کوم مخالفتونه کیږي یا د مخالفت غږ پورته کیږي، دا څومره کولای شي په حکومت فشار راوړي؟
چته موږ په افغانستان کې د مرکزی حکومت وضعیت ته وګورو، حکومت په یو لحاظ باندې د چي بهرنیانو په مرسته باندې ولاړ حکومت دی، او بل دا چې په نظامی لحاظ باندې هم بهرنیان ډېر واکمنی لري په اساسي تصامیمو کې. نو د دولت د دوام لپاره دغه ستونزې چې په مختلفو سیمو کې رامنځته کیږي یا ځینې زورواکي مثلا مختلف د حل لارې پیدا کوي، دا د دولت د ضعف سره مخ کولای شي. اما هغه اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې داسې یو دولت چې د خلکو ثبات او امنیت تامین کړي متاسفانه تر اوسه شتون نه لري. یعنی موږ د دولتونو هغه فلسفې ته که وګورو، د یو دولت اساسي دنده دا ده چې باید امنیت تضمین کړي د افرادو. متاسفانه افغان حکومت او د هغوی نړیوال متحدین په دې کې پاتې راغلي دي.
دا ولسمشر غنی د نننیو سرګندونو په اړه چې وایي په افغانستان کې ملک توفی نه ده او دلته نظام هم میراثي نه ده، د چارو د کارپو اسدالله میلاد سرګندونې مو واورېدې. ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د نړیوالو کنوینسیونونو خلاف عمل دی. په کابل کې د دې کمشنری ویان نادر فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو په اړه پر خپله پریکړه له سره غور وکړي. راپورونه وایي چې پاکستان تازه په دې هیواد کې سلګونو زرو افغان کډوالو ته ویلي دي چې د یوې میاشتې په موده کې له دې هیواد څخه ووځي. په دې اړه رپورټ له حدیث پردیس اورو.
د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته له هغه هیواد د وتلو تر اعلان وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغان کډوال باید خپل هیواد ته په تدریجي او باعزته ډول ستنه شي. په کابل کې د دغه کمشنری ویان نادر فرهاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان روسي پریکړه د پخوانیو ژمنو خلاف ده. د ښاغلي فرهاد په خبره هغه ملتونه چې ځان نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن ګڼي باید پر کډوالو چې د ګڼو مجبوریتونو له امله خپلې سیمې پریښي فشار رانوړي.
نحوه فشارهای مستقیم غیر مستقیم به هر شکلی که هست در هر آن گوشه و کناری از دنیا
دی وی د نړۍ په هر ځای کې باید پر کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د دې لامل ونه ګرځي چې دوی ته زیان ورسیږي، ځکه دوی وار له مخه زیان لیدلای دی. هغو ملتونو چې ځانونه نړیوالو کنوانسیونونو سره یو ځای کړي او ورته ژمن دي باید دغه اصل مراد کړي تر هغې چې دغه مسلې ته اساسي حل لارې وموندل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د یو شمېر راپورونو له مخې تازه پاکستان په دغه هیواد کې میشتو سلګونو زرو راجستر شویو افغان کډوالو ته یوازې یوه میاشتې وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي وو چې پاکستان به په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د پاتې کېدو موده تمدید کړي، خو تېره اونۍ د پاکستان کابینې دغه موضوع تایید نه کړه. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې موضوع په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي، خو جزئیات یې ورنه کړل. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال څه باندې 1,000,000 قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. د پاکستان د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې په پاکستان کې میشت شوي یو شمېر افغان کډوالو له رسنیو سره په خبرو کې انتقاد کړی چې نوموړی هیواد د ډونالډ ټرمپ زور له افغان کډوالو سی. امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د نه همکارۍ له امله ټولې پوځي مرستې ځنډولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي پاکستان تل افغان کډوالو سیاسي ګټه پورته کړې، خو دا ځل باید دغه ستونزې ته اساسي حل لاره وموندل شي. د دغه کمیسیون یو غړی یوسف صابر:
د پاکستان حکومت سره په دې کې په لوړه ساته باندې خبرې پکار دي، نه په ټیټه ساته، نه د وزارتونو په ساته. اول زه فکر کوم باید د دواړو دولتونو رهبریت یو بل سره تماس وکړي او د دې لپاره یو قوي ستراتیژي جوړه کړي تر څو د پاکستان مشکلات هم حل شي او د موږ افغانانو مشکلات هم حل شي.
د ښاغلي صابر په خبره پاکستان ته پکار ده چې د افغانانو مجبوریت درک کړي او په خبره کې له هغه هیواد په سلګونو زره افغان کډوال په یو وار افغانستان ته راستنیږي، حکومت به له یو بل کړکیچ سره مخ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. تاسو زم غغله ازادي رادیو اورید. افغانستان د ملي محاس ګوند مشر وای د بین الافغاني سولې لپاره د مخورو قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ترکیبي کمیسون جوړوي. سید حامد ګیلانی د شنبه پر ورځ خپل پلویانو یوې غونډې ته ویل د کمیسون بل حکومت او وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي. یو شمېر دینی عالمان بیا وایي چې قومي مشران او دینی علما باید خپل نفوذ نه په استفاده د تلپاتې سولې لپاره هڅه وکړي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا وایي د حکومت له همغږۍ پرته به د سولې پر هر ډول هڅه به اغیز وي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي محاس ګوند مشر وای د وسلوالو طالبانو رهبری په افغانستان کې د اول بل هر وخت زیات اوس د سولې لپاره ښه فرصت برابر سوی. سید حمید ګیلانی د شنبه پر ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره له قومي مشرانو او دینی عالمانو جوړ یو ترکیبي خودجوشه افغاني کمیسون جوړوي.
او سوچه خودجوشه افغاني ناسته به وکړو اطراف د قضیې سره. ما هغه معلوماتونه چې زه لرم ترین فرصت داده اکثریت د مشابرتابه د طالبان اوس وطن کې دی. خپل په طالبان هم غکوم چې وطن دی، په دولت هم وایم چې وطن دی. د هر خوانه چې موری په جنگ کې د دې وطن بچیان دي د غي ورځ دی.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي په یاد کمیسون کې به د هر ولایت یو جید دینی عالم او یو مخور قومي مشر ګډون ولري چې د سولې په اړه به خپل وړاندیزونه له دوی سره شریکوي. د ملي محاذ ګوند مشر وای افغانستان د سیمې او نړیوالو قدرتونو په نیابتي جګړې بدل سوی او ورځ تر بلې پکې د جګړې لمن پراخیږي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وای د سولې لپاره هر ډول هڅې باید له دوی سره شریکې سي. د دغه شورا غړي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل د حکومت له همغږي پرته به د سولې لپاره هڅې بې اغېزې وي. که څه هم وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې تل ټینګار کړی و چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمان وایي قومي مشران او دیني عالمان باید له خپل نفوذ نه په استفادې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. د غونډې ګډونوال دیني عالم مولوی محمد سالم احساس په عالمانو غږ وکړ چې د سولې د راوستلو لپاره خپل علم پټ نه کړي.
چې راسي ورونو قومي مشرانو علماو نور خپل علم مفتوي، قومي مشرانو هر څوره طاقت چلري مفتوي، راسي په افغانستان کې چپاره ایوان باندې آرامي راځي.
د سولې د عالي شورا په خبره د افغانستان سوله کورنی او بهرنی آباد لري چې افغان حکومت په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړي او په جدیت سره کار روان دی. خو د افغانستان د ملي محاذ ګوند مشر سید حمید ګیلانی وای د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره به عربي هیوادونو، روسیې او ګاونډیو هیوادونو، تاجکستان، ترکمنستان او په ځانګړې توګه پاکستان، ایران او چین ته هم سفرونه وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د ایران د حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو سره د امریکا لخوا د نړیوال ملاتړ غوښتنه په ملګرو ملتونو کې له بیلابیلو عکس العملونو سره مخ شوې ده. ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر نورو سربېره د امریکا یو شمېر متحدانو هم په دې اړه پوښتنې پورته کړې چې آیا دا شورا د ایران پر وروستیو مظاهرو دریځ نیول شي او کنه. په عین حال کې له ایران څخه د حکومت پلوي او مخالفت کې د تازه لاریونونو رپورټونه هم رسېدلي دي. د دې موضوع جزئیات له اجمل اندورو.
د ایران دولتي رسنیو د حکومت په پلوي د هغه لاریونونو تصویرونه خبر کړي چې د شنبه په ورځ د ایران په څو ښارونو کې شوي. په عین حال کې په ټولنیزو رسنیو کې په تهران او نورو ښارونو کې د حکومت پر ضد اعتراضونو تصویرونه او ویډیوګانې هم خبرې شوي. د تهران د وروستیو مظاهرو په اړه څو ساعته وروسته له هغې رپورټونه ورکول کېږي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د ایران د مظاهرو په اړه د امنیت د شورا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه د ایران د حکومت ضد اعتراضونو د ملاتړ غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې ایراني وګړو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړی. د نیکی هیلی په وینا د ایران په نهاو یا سیمو کې د دې هیواد وګړو د حکومت پر ضد پاڅون کړی او زیاته یې کړه. نیکی هیلی وایي دا د هغه زړورو خلکو چې د خپل ځپونکي حکومت له اقداماتو په تنګ راغلي یوه ځواکمنه مظاهره ده چې د دې اعتراضونو په کولو خپل ژوند له خطر سره مخ کوي. نوموړي ایراني چارواکو ته خبرداری ورکړ چې نړۍ کړنې څاري. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا وویل چې د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد په کورنیو چارو کې د مداخلې لپاره د بهانې په لټولو د امنیت د شورا له دریځه ناوړه استفاده کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو هم د امریکا پر متحده ایالاتو تور پورې کړی چې پر یوې داسې موضوع چې د په وینا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له ماموریته بهر ده دا غونډه یې رابللې او له امنیت شورا یې ناسمه استفاده کړې. له بده مرغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ځینو غړو د مقاومت سربېره دې شورا اجازه ورکړه چې د امریکا د وسنۍ ادارې لخوا ترې د یو داسې مسلې په اړه ناسمه استفاده وشي چې د امنیت شورا له ماموریته بهر ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د چین، سویډن، بولیویا او ځینو نورو هیوادونو استازو هم په دې اړه ملاحظات څرګند کړي دي. په امنیت شورا کې د امریکا ځینو اروپایي متحدانو هم په دې شورا کې د ایران د تظاهراتو د بحث راپورته کولو د توجیه په اړه پوښتنې کړي. د فرانسې استازي ویلي که څه هم د ایران وروستۍ مظاهرې د اندېښنې وړ دي خو دا نړیوال امنیت ته ګواښ نه متوجه کوي. البته برتانیا بیا د دې ګام ملاتړ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د امریکا هغه بربنده هڅه شانډه شوی چې د دپو وینا د دې شورا د ماموریت نه یې ناوړه ګټه اخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن منلی چې د ایراني اعتراضونو په اړه نړیوال عکس العمل یو څه نهیلي کړي او مایوسه کړي دي، په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې ته ګوته ونیوه چې اروپایي ټولنې د ایران د هغه غږونو د ملاتړ لپاره چې د اصلاحاتو غوښتنه کوي د ریکس ټیلرسن په وینا پیاوړی دریځ نه دی خپل کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندوز د ښاروالۍ چارواکي وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د دې ادارې په عوایدو کې کموالی راغلی دی او زیاتوي چې د ښاروالۍ عواید ښاري خدماتو پورې تړلي دي، خو د خلکو لخوا د ښاروالۍ د خدمتونو د پیسو نه ورکولو له کبله په سږني مالي کال کې دغه اداره د عوایدو له کمښت سره مخ شوې ده. په دې اړه جزئیات زموږ د همکار اجمل آرین په رپورټ کې اورو.
د کندوز د ښاروالۍ په عوایدو کې د تیر کال په پرتله سږ کال کموالی راغلی. د کندوز ښاروال نجیب الله عمرخیل د دغې ادارې په عوایدو کې د کموالی خبر ورکوي او زیاتوي چې د روان کال په مالي کال کې دغې ادارې ته 100 میلیون افغانۍ هدف ټاکل شوی وو، خو د خلکو د همکارۍ د نشتون له کبله دوی نږدې 50 میلیون افغانۍ عواید راټول کړی چې ټاکل شوی هدف یې نه دی پوره کړی. په روان کال کې زموږ عواید ډېر کم دی، ځکه خلک د ښاروالۍ د پاکولو او صفایي روپۍ نه ورکوي، خو که چیرې خلکو د پاکولو او صفایي پیسې په وخت سره ورکړې وای نو ښایي موږ به 100 میلیون افغانۍ راټولې کړې وای، خو موږ په مالي کال کې یوازې 49 میلیون افغانۍ عواید راټول کړی دی. د هغه په خبره چې د ښاروالۍ عواید د کورونو د پاکولو، د منډیګانو د اجارې، د نفتي توکو د خرڅلاو ټیکس او په داسې نورو برخو پورې تړلی ده. ښاغلي عمرخیل زیاته کړه چې په روان کال کې دوی 10 پروژې د ښاروالۍ له پراختیا بودیجې او د مرسته کوونکو موسسو په مرسته په دغه ولایت کې بشپړ او ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. بلخوا د دغه ولایت ښاریان بیا وایي چې کندوز له نسبتا لویو ښارونو څخه شمیرل کیږي، خو تر اوسه پورې د وسایطو پارکینګ او د کورنیو لپاره د تفریح مناسب ځایونه نه لري. د نموړي ښار یو تن اوسیدونکي خوشحال خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ښاروالۍ چیرې پیسې مصرف کړي دي، چیرې کار کړی دی، دوی ته مور چیغې وکړي چې ما کار کړی دی. ما خو تر اوسه په دې کندوز ښار کې نه کوم سړک لیدلی ده، نه کوم ویاله ملدلی دا، هیڅ شی نه دي. اما کثافات پراته دي، اوبه سار شهر خواته سړکونه خراب، ټول شهر خراب. ناغه پیسې بېځایه مصرفوي، نمایشي کارونه کوي، پیسې ځانو ته وښي.
د دغه ولایت ښاروال په داسې حال کې د خپلو د عوایدو د کموالي خبره کوي چې ځینې خلک بیا په دې ادارې کې د فساد د زیاتوالي خبره هم کوي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي سربلند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قسمی که ما دیدیم مصارف بسیار بلند بود، اما پروژه های ساخت
د ښاروالۍ لخوا پر یو شمیر پروژو ډېرې روپۍ لګول شوې دي، خو د پروژو کار د قناعت وړ نه دی. موږ له دولت څخه غواړو چې د ښاروالۍ په اداره کې وړ کسان پر دنده وګماري، څو په سمه توګه د دولت عواید راټول کړي او په مناسبو ځایونو کې مصرف کړي. خو بیا د دې ولایت ښاروال په نوموړي اداره کې د فساد شتون ردوي او زیاتوي چې د دې ادارې عواید د خلکو له غوښتنو سره سم په مناسبو ځایونو کې لګول کېږي. د کندوز د ښاروال د خبرو پر بنسټ چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې ماستر پلان پلی کړي او تر څنګ یو شمیر نورې پروژې هم تر لاس لاندې لري چې په پلو کولو سره به په بیلابیلو برخو کې د دې ولایت د خلکو ستونزې ورسره هوارې شي. خو د دې ولایت خلک وایي چې د کورنۍ عوایدو زیاتوالی او په سمه توګه د عوایدو لاسته راوړل د افغانستان د دولت یوازینۍ هیله ګڼل کېږي، خو په پراخه کچه اداري فساد او په ځینو ځایونو کې د زورواکانو شتون د دې سبب شوی څو کورنۍ عواید څنګه چې لازمه ده ترلاسه نه شي او په دې توګه دولتي چارې تر اوسه پر بهرنیو مرستو پر مخ ځي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
و امریدل چې د کندوز ښاروالۍ وایي چې د خلکو د خوا د پیسو نه ورکولو له امله د ښاروالۍ عواید سکال کم شوي دي. او اوس هم له اسمت ساروان څخه یو روغتیایي مطلب اورو.
ډیر خلک له چاغښته زیات په تکلیف دي. د چاغښت مخنیوي او د وزن د کمیدو لپاره له سپورته رانیولې د درملو تر خوړلو پورې هیڅ هڅه نه سپموي. اکثره درمل جانبی عوارض یا تاوانونه لري او له ځینو کسانو سره سپورت هم چندان مرسته نه کوي. د امریکا د ټیکساس پوهنتون طبي څېړونکي وایي چې یو نوی درمل یې جوړ کړی چې ډیر اغیزمن دی. دوی وایي چې دا درمل یې پر چاغو موږکانو ازمویلی او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د ټیکساس د طبي علومو د څېړونکو په وینا دوی دا درمل پر موږکانو په داسې حالت کې وازمایي چې هغو ته یې د پخوا په شان خواړه ورکول. د موژکانو په بدن کې د وزن لزیاتیدو سره په یو وخت د چاغش په حجرو کې د ان ان ام ټی په نوم پروتین تر اندازې زیاته ترشح کوله. دا پروتین د موټر د یو بریک په شان عمل کوي او د چاغښت حجرو میتابولیزم کموي. نو که دا پروتین هر څومره زیاته ترشح وکړي د چاغښت په حجرو کې د وازګې سوځیدا ډیریږي. خو نوی درمل ان ان ام ټی پروتین نه پرېږدي چې د وازګو یا سپینې غوښې په حجرو کې فعالیت وکوي او په دې ډول د غوړو د سوځیدو میتابولیزم زیاتیږي. څیړونکو لومړی موژکان چاخ کړل، بیا یې دا درمل ور پیچکاري کړل او له لسو ورځو وروسته یې د بدن په سلو کې وو وزن او د غراس په سلو کې 9.5 وازګه او د چاغښت او حجرو اندازه کمه شوې وه. د موژکانو د وینې د کلسترول اندازه هم عادي حالت ته راوګرځېده.
د فراه ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فراه فرارو ترمنځ لویې لارې وسلوالو طالبانو بنده کړې ده. د فراه د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړې ده. په فراه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي پر دغه لویې لارې اوس هم طالب وسلوال موټر تلاشي کوي. افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې د دریو مهمو کسانو په ګډون د دغې ډلې 14 غړي وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خپې ویلامې کې ویل سوي چې دغه کسان په الینګار ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې وژل سوي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د ډلې یو قومندان د خپلو دریو ملګرو سره د خپل جوړ سوي ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې ویلې کولو یوه د لوړ ظرفیت لرونکې فابریکه پرانستل سوه. د دغې فابریکې چې خان ستیل نومیږي د افتتاح مراسمو ته افغان ولسمشر ورغلی و. پر دغې فابریکې 10 میلیونه ډالر پانګونه سوې ده. د نوی راپور چې کارنیګي څېړنیز مرکز خپور کړی دی وایي چې سایبري عملیات دا مهال د ایران د امنیتي ادارو اساسي وسیله ګرځېدلې ده. په راپور کې چې د جنوري په 4مه خپور شوی راغلی چې ایران د خپلو مخالفانو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان او امریکا پر ضد او په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي لپاره له سایبري عملیاتو کار اخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې ویل چې ایرانیان د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په پام کې لري په 2013 کال کې هم پر خپله دنده پاتې سي. تر دې وړاندې اوازه وي چې شایي نوموړی له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ترینګلو اړیکو له کبله ډېر ژر له خپلې دندې ګوښه سي.
اوس هم سپورتي خبرونه له مرزي احمد اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډله د نړیوال جام په لومړۍ تمریني لوبه کې سبا د بنګلادیش سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دوهمه تمریناتي لوبه به د جنوري د میاشتې په 9مه نیټه له نامیبیا سره وي. د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ نړیوال جام چلې په لومړۍ لوبه کې به افغانستان د پاکستان سره مخامخ شي. افغان 19 کلنه لوبډله له تیرو دوو اونۍ راهیسې په نیوزیلند کې نړیوال جام سیالۍ ته په تیاری بوخته ده. د دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې د ښار جوړونې وزارت او خزانو ریاست ترمنځ لوبه یو دیو پور وړاندې مساوي پاتې ورسېده. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه لیګ په بله لوبه کې د مشرانو جرګې د فوټبال لوبډلې 2-0 په پایلې سره د سوداګرۍ وزارت د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال لیګ سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې پیل شوې وې درې میاشتې به دوام وکړي. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه والنسیا له جیرونا سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 5:45 د والنسیا په کوربتوب ترسره کیږي. د دغه سیالۍ په بل لوبه کې بیا لاس پالماس له ایبار سره نن شپه 10:00 مخامخ کیږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه.
د برېښنا او د ځمکو کمښت د صنعتي پارکونو غصب او په دې پارکونو کې بیلابیل ستونزې هغه مسایل دي چې د افغانستان د صنعتکارانو په وړاندې مشکلات پیدا کړي. د دې ترڅنګ د کورنیو تولیداتو خراب کیفیت بله هغه مسله ده چې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې پرې غږیږو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د معدن او صنعتکارانو د اتاق رئیس شیرباز کمینزاده میلمه دی. هیله ده د دې خبرونې تر پایه را سره واوسئ. کمینزاده صاحب، تا ته هرکلی وایو. که پیل له دینه وکړو چې د صنعتکارانو په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې وي له تیرو څو کلونو را په دېخوا څومره ورته رسیدګي شوي او څومره حل شوي دي؟
ګوره داسې، موږ افغانستان اول خو تستاس نه مننه کوم، تاسو د راډیو نه مننه کوم. اول خو افغانستان تاسو ګوري چې په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. له بعد مرغه ما په وار وار ویلي چې په تیرو په یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان اقتصاد ته په میلیاردونو ډالر راغلل. له بعد مرغه د دغې پیسو نه موږ په درست شکل په بخش دی کې چې موږ په خپلو پښو روان شو، په دې بخش کې د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت دونه هغسې ګټه وانه شوی خستی. صنعت هیڅ نوه رشد ورسره ونه کړو. صنعت چې کوم رشد کړی دا د افغانستان د صنعتکارانو خپلې حدسه او هاند دی. ځکه یو مثال زه درته وایم، هیڅ نوعه امتیاز په تیرو 15 کلونو کې صنایع د افغانستان ته ورک نکړل شو. حتی بیلانس مو ورکوله، مالیه مو ورکوله، مواد بالمثل مو مثلا مارکت آزاد اعلان شو. موږ دی و کمونیستیست سیستم نراغلو یو پیشرفته اقتصاد سیستم تا یاد اقتصاد بازار سیستم تا دلتا یو ستونز راغلی تصدیان از مو خطش مشوله. نو پا دقی که دولت څنګه چې شاید و باید و دو تا جهت ورنه شوی کرای دیده پا نتیجه که سه مشکل راغلل. پا آخر وقتی کردی صاحب که موگ تشخیص وکو تقریبا 3000 فابریکه سر تا سر ده افغانستان که ده صنعتکارانو پا حیات ساوهن آن ده ایجاد شوی. دلتا کلا چه وروس تا دیده نه او حس نوا کمک هم ورسوانه شو. مادر ترد وکو چه 15 درش صنعتی فابریکو تا دولتی لمزه کور کرای شوی، میاری پارک جور شو. نورتول پارک پا شکل بانده ده پولی چرخی صنعتی پارک و صنعتکاران پا کار شو. رو 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 پا بیکره جوری کره بروس تا دوی دولت سده ذهنیت پیدا شو. اقا ذهنیت هم ده افغانستان صنعتکاران رو مگوار که ده زیاد تلاش به نتیجه که دولت هم دیتا کنوینس و آماده که چه دولت هم وایی چه وز خود تل تل ده کمکون خونشته. وز باید صنایوتا تاس توجه مخی کلی و صنایوتا باید تاس توجه و که اقا ممغا و چه ده کرزی صاحب ده حکومت پا آخر که دولت دیتا متوجه شو، خپل رئیس جمهور متوجه شو، ده شورا عالی اقتصادی جوره که پا که مک صنعتکارانو تا عضویت را که او بیا مخبل پیشنهادونه دیده سر شریک کرد تا دی نه نپوره چه تقریبا چالور کاله بکیگی. پا دقی چالور و کلونو که واقعا دی نظر ور کار شوی تاور دی مثال یول است موانه وی دی صنایع و پا مخ که چه ده مخ تا ایجاد شویه وی مگ نشوی که ولی چه دی دقو موانه پا وجود سره مگ مخ که ولار شو. پا تاور دی مثال بلمثل تولیدات و تعریفه په بلمثل موږ به خام مواد را وړلم 5% محصول به ورکوو، که به پاخه مواد دیغو شی را وړلم 5% محصول به ورکوو. دغه عجز شو دا پیشنهاد اول موږ وکړو. دولت سپدې کې 300 قلم مواد کارت او پورته تعریفه می جوړه که تناسه جستم که چوالی نده. مشروبات غیر الکلی و مشروبات غیر الکلی مثلا اوبرت لید پاکستان جوسونه رتلل دا یو دم چې کله د کوکولا او د نور کمپانیون ایجاد شوی په دې تعریفه موږ سالوی 500% تل ورکا. هغه د چي تاسو وزګوري په بخش د مشروبات غیر الکلی کې کاملا د خود کې پایاله تا ورسیدو.
کمی زاده سه سنز په زینو برخو کې وی حل شي بي په ځنګل ډول په صنعتي پارکونو کې چې کوم ستونزې موجوده وي، مثلا د ننګرهار صنعتي پارک د کندهار صنعتي پارک چې ویل کېدل داسې چې د برېښنا د نشتون لامل ته لزګونی فابریکې په ټپه باندې ولاړې، د همدغه ډول د کابل صنعتي پارک د یو شمېر نورو ولایتونو صنعتي پارکونه، په دغه صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې وي له تېرو څو کلونو را په دې خوا اوس ورته څومره رسیدګي شوې؟
ګوره دغه ستونزې په صنعتي پارکو کې متاسفانه ډېره غټه ستونزه چې موږ لرو د برق ستونزه لرو. ما مخکې هم تاسو ته ویل چې په ننګرهار کې موږ کاملا کمبود برق لرو. هلته د موږ یو پارک د سارشاهي جوړ شو چې متاسفانه چې هغې ته تر اوسه پورې برق نه دی ورغلی. سرکونه یې ښه جوړ دي، مځکه یې تقسیم شوې، برق نشته. برق یوه داسې مسله ده چې د داسې آسان هم نه ده چې موږ وکولی شو په خپله په افغانستان چون که برق دست راو اگه کرای شو په اصطلاح تولید کرای شو ووس دولت لاس په کار شوی ته څو بندونه جوړ کو او انهار جوړ کو چلتا بند چی جوړیږي بیا بانک جانی یو ته بجټ نه ورکوي داخل د سکتور خصوصی د افغانستان کې دولت افغانستان ته در روپی نشته ورسه چې د انهار او بندونه جوړ کو خو پر ترتیب کوشش کو په وارداتي برق باندې اکثر دولت اتکا کړي دا وارداتي برق کولای دا شو چې ووس نو کړه تانه د درونټي برق ووس د نغلو برق هم لګلګ سدي سروبي د نغلو برق هم ننګرهار ته روان دی یعنی نسبت به سابق څنو صد برق غمه خوړل شوی اما در نه د اوس اتلس میگاواټه برق پنیګرور کړي خو مخ پنیګرور کړي د اوس کته 50 میگاواټه برق هم ورکې پنیګرور کې کم دی ځکه مخ صنایع دومره رشد کړي په کابل کې هم مادر طرز وکړو چې مخ شل میگاواټه برق په دره کالونو کې نشوي چلولای یا زیات بو اوس مخ سل میگاواټه برق یا نوی میگاواټه برق تقریبا د اوس عملا په پارکوی صنعتي پولیچخی کې استعمال وو اما دولت نه غوړو چې اویا میگاواټه نورم راکو په کندهار کې خو وسیس برق نه دی دا لاینی شروع کړی ترڅو غزنی ته ورسی غزنی ته ولور شي کندهار ته هلته کوم یو چې لږ برق دی هغه برق بالکل بې کیفیته برق دی تنها هلته جنریټرونه دي جنریټرو په طریقه باندې موږ پارک صنعتي ته برق ورکوي نو په جنریټر خو صنعت نه چلی
یعنی د برېښنا په برخه کې ستونزه لا پځې پاتې ده
ګوره د برېښنا په برخه کې ستونزه په مزار کې زموږ نسبتا حل ده په هرات کې حال ده په کابل کې په نسبی شکل حال ده نیمه حال ده نیمه نه ده حال یا مثلا 50% حال ده 25% مشکلات تر اوسه هم شته کدا غ ستونزه ټول حل شي یعنی په ټول افغانستان کې بلخصه حل شي خو په پخا کې خداسه نه و ګوره و ظرفیت صنایع ډیر لوړ دی صنایع د افغانستان ته د 50 کالو مخ کې صنایع ما ګوره یا د 3 کالو مخ کې صنایع ما ګوره نن دې موږ یو فابریکه شل میگاواټه برق ضرورت لري یو فابریکه نو بنا انقدر دولت کار دی موږ دولت نه هیله کوو چې کوشش وکړي چې د افغانستان د آبادی لار ده چې زراعت مکانیزه شي او صنعت په پرو دري مادن استخراج شي د دې لپاره د په اصطلاح زیربنان زیربنا برق دی که برق نوی هیڅ نه شي کولی
د ځمکې په برخه کې ستونزه څومره حل شوې ده
د ځمکې په بخش کې موږ ستونزه په ټولو ځایو کې لرو یعنی ځمکه ستونزه دوی دوی دی دلته ځینې ځکه دي چې دولت لکه تاسو می وایسته ته اشاره وکم ځکه توضیح کړی هغه مستحق کسانو ته نه رسیدلی په تیر وختو کې زنه داسې دي چې د خلکو په تیرو وختو کې پابریکې سوځېدلې دي او اوس بیچارهګان در څه نه لیدي نه دولت ټاک هغه ورکولی شي کریډیټ ورکولی شي چې بیرته خپله پابریکه په حاله کا یا د عدم د ډمپینګ د بیرونی ملکونو یا د پاکستان او د ایران د ډمپینګ په نتیجه کې د دوی پابریکې سقوط شوی بناان ټیکنیکلی او فاینانشلی دولت په دې باره کې باید کمک وکړي ترڅو موږ پابریکات ونه لري او حمایت وشي نو ځینې پابریکات هسې درېدلې یو تعداد دي چې نوې سرمایه‌گذاری رسی چې سرمایه‌گذاری وشي هغې ته هم ځکه نشته ځکه مځکه په کابل کې زه درته وایم چې اکثره ټوله خلاصه شوي یو پارک چې موږ یو ځای کې یو پارک نیولای دی هغه دولت موږ تر کړی سکتوري خصوصي ته او دولت اوس دا پلان لري چې د موږ 15 پارکونه دلته چور شول پښتانه په کابل کې موږ ونه شوای کول چې اته جمعه محمد محمدي دوام پیس په 15 کالو کې دوام پیس توزیع کړو خلخ قصب کړای وو د رئیس جمهور په وخت کې اوس هغه دوام پوسټ توزیع شو تر اوسه هم ته تهدید لاندې دی کمره یو کې درینیم زره جریب هم ځکه موږ لرله چې هغه پارک شو نقشم دیغه ته را جوړه شو څوک راغلل بستول یو نیو لازوتی قواله پی تیر
چا قصب کړو
فقط ځنې کسان راغلل شهرکونه کې جوړ کړی وو چې په کې د عزیزی صاحب نوم یادیږي عزیزی صاحب ته موږ ورغلو ټول صنعتکاران ورغلو ورته چې عزیزی صاحب د پارک جوړ کړی دی نه موږ به درته واخلو صنعتکاران عزیزی صاحب ویل چې دا ما په شرعي قواله د مځکه خصیه او دا می قواله ده او زخو خزله می څه کورونه پکې جوړوم که پارک پکې جوړوم دا مخبل کړ دی موږ دې تشویق کو چې دای که پارک جوړ کو
بالکل کمی زیاده سب د ځمکه په برخه کې د یو شمیر صنعتکارانو شکایت دا موجود دی چې زینو پنګچونکو زیات ځمکه نیولې ده او کار پکې هغه عمره پاغه شکل باندې نه کوي دا سونه واقعا موجوده ده دا سونه شته تاییدوي
زه هیڅ کله نه تایید اوم وروره هغه پانګوال چې دوی مځکه نیولې ده مځکه یې فکر کوم چا به نیولې وي زه خو چې تر کومه زه پورې په دغه صنعت د افغانستان کې فکر کوم زه خو داسې څوک نه وینم مثلا کوم شرکتونو چې زیات هم ځکه نیولې ته وګوره چې دغو معیار څه شی دی. هغه مځکه موږ حتی اعتراض په دې لرو، هغه څوک چې وړې وړې مځکې دي چې هغه غیر فعاله دي. غیر مځکې خو زه هېڅ کله نه وینم چې د افغانستان دولت چاته مځکه ورکړی وي او هغه د غیر فعاله وي. زه خو داسې مثال نه لرم. ورونه که څوک مثال لري نو دا لااقل هغه د یوه مثال ورکړو چې په پلانکي ځای کې چا مځکه نیولې یا دولت ورکړی. دولت په هیڅ صورت کې مثلا داسې مځکه چې چاته ورکړي، زه فکر کوم اکثره اوس پورکوی صنعتي د پولي چرخي کې، هغه څوک چې وایي چې ممکن د مطلوعاتې درکړي ممکن د هغو مځکه غیر فعاله وي. نور خو زه داسې غیر فعاله مځکه او د ځینې صنعتکارانو مځکه داسې ده چې په کرایه ورکړي، پابریکه یې سوځېدلې، باید شارګان ملامت نه دي یا بینکرپ شوي، مځکه یې بل ته په کرایه ورکړي او د موږ هم تلاش دادی. افغانستان ولسمشر ده اوس حتا این کړی، هغه څوک چې د صنعتي مځکه دوی اخستی او دوی په غو کې صنعتي فعالیت نه کوي، یو هوټل ته جوړ کړی وای بل چې د دې مخالف، هغه څوک چې صنعتي مځکه یې ده پابریکه لري بل صنعتکار ته په کرا ورکړي، دې سره موږ زیات مخالفت نه لرو. ممکن د دوی توانمندي نه وي، د ماشین آلات رقابت
د کورنیو تولیداتو د کیفیت په برخه کې لا هم یو شمیر شکایتونه موجود دي. د کیفیت په برخه کې څومره کار شوی دی او څومره تاسې خلکو ته ډاډ ورکوئ؟
زه ډاډ د خلکو ته ورکوم، د ګرانو هیوادوالو ته، چې موږ صنعتکاران د افغانستان دوی ته ژمن نیو چې موږ تولیدات ښه وي. موږ خپله د رقابت، داخلي رقابت او بهرنی رقابت، دې ته هڅوي چې باید موږ تولیداتو کیفیت خپل ښه کړو. که د تولیداتو کیفیت خپل ښه نه کړو، اولین لوی ضرر یې خپله فابریکه دار ته راځي، ځکه د ده فابریکه سقوط کیږي، دای رقابت نشي کولی. په دوام قدم کې موږ هم صنایع دې ته هڅوو، کله چې په مابین کې خپله که موږ سغږیږو، خو دغه تولید که زه درته ووایم چې په اول ارواز دې موږ سل په سله ښه تولید را وباسو، دا په دنیا کې هم داسې نه دی شوی. دا اوس چې تاسو د موټر ګورئ، د کمره ستاسو ګورئ، د وسایل ګورئ، بوټ ګورئ، جامې ګورئ، دا په اول کې داسې نه وې. دا په اول کې ډیر په کم کیفیت وي، سلولی ګریجولی دې حالت ته راغلی. نو په سلولی ګریجولی کیفیت مخکې چی د موږ کیفیت هم الحمدلله او ډیر ښه شوی، ډیر مخکې راغلی. موږ که سیخې ګل تولیدوو، د اوس سیخې ګلو ببره وز ماته چا ویل، ویل ما د سیخې ګلو نمونه جاپان ته وړې وه، هلته مې دکتر اخیسته، ویل هلته یې ټیسټ کړو، دا موږ سیخې ګل د جاپان د سیخې ګل نه کوو.
څو قلمه کورني تولیدات داسې لرئ چې حساب پرې کېدلی شي او د دې تر څنګ پرې د ګاونډیانو سره رقابت کېدلی شي؟
فکر کوم د موږ دا اوس دو دیرش قلمه داسې تولیدات موږ لرو چې په غو حساب کېدلی شي، د کیفیت او کمیت له نګاره ډېر ښه ځلېدلي. نونس قلمه داسې تولیدات لرو چې په هغه کې ملکي خود کفایه ته رسولی. دا اوس موږ ډېر ښه تولیدات لرو، زموږ پی وی سي پایپ په منطقه کې د بهترین کیفیت نه برخوردار دی، زموږ مشروبات غیر الکولي په دې منطقه کې د چا خبره حواله خبره کو، زموږ د چاپ او د بسته‌بندۍ بخش چې زه یو د غو د بخش نیم چیلنج ورکوم چې ما چاپ و بسته بندی په ان شاء الله په دو منطقه کې څوک نشي کوله. زه اوس په دې کابل پولیس چرخي کې، په دې کابل کې داس پابلیکې درته خایم چې په دو منطقه کې جوړه نشته، یعنی په دې منطقه کې باور وکړه که یا ایران لري یا پاکستان، والا کې دوبی لري.
غوښتنې مستدی خصوصا د صنعتکارانو د ستونزو د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت نه.
دلته په افغانستان کې د معمولا د سکتور خصوصي دوه برخې دی، تجارت دی او صنعت دی. په صنعت کې استخراجي صنایع دي، د پلاستیک صنایع دي، په صلاح او رقم صنایع دي. د دې ټولو یو غوښتنه ده د صنعتکارانو، هغه داده چې بل مثل تولیداتو چې ظرفیت او دلته موجود وي په افغانستان کې تعرفه باید لوړې شي، دولت یې هر وخت وړوي. په دا یو اساسي ستونزه چې باقی پاتې ده، هغه داده چې موږ وایي د زیربنا ته دولت باید توجه وکړه، چې ښه لاره داده چې یا دولت په خپله که توانمندي لري پارکونه جوړ کړه او نور سرمایه جذب کو، برق ورته ورکو، زیربینا کامل جوړه کو. مثلا په زیربینا کې شامل برق دی، اوبه دی، کانالیزیشن دی، مځکه ده، د ټول شان دی چې د ټول باید آماده کو او ټول تا تولیدی فعالیت صورت ونیسی. او دوه برخه ده قوانین دی چې قوانین هم ځنه ټکر لري، کمونیستی قوانین په خوب پاتې شوي، ځنه نور قوانین شته چې هغه پزاد سرمایه گذاری ده چې دې ته باید توجه وکړو. سهل کو قوانین و جوازونه و مثلا تکسونه و نورشان ده ډیر سهل کو، شفافیت ما به این تراولی ده ډیر به اساس مهم کار ده چې پاتې دی. او بل مسائل ده چې برق ته سناسه لکه هغه زیربینا په بخش کې دي چې توجه وکړو. او بل تر ټولو مهمه ده چې کریډیټونو ته باید توجه وکړو. مثلا موږ افغانستان و میلیارد ډالر موږ لرو، کپیټل لرو، دغه او یاد نور بینکونو سره چې زموږ پیسې دي خصوصي بینکونو سره دولتي بینکونو سره دا په یو میکانیزم په یو شکل باندې په کم ټیکټونه باندې د صنایعو په او د زراعت او د خو شرکتونو چې هغه داخلي چې هغه تولیدات کو د غوټې په اختیار کې په کم ټیکټونه ورکو ترسو د خپل ځان جوړ کو او خلکو ته زمينه د کار مساعده شي.
ډیر زیات مننه کوم زیاته سپ کور
شکر مو باد.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونې په خبرونه کې به د یو داسې ځوان خبرې واوري چې ژوند یې د نغمو په تار تړلې او سندرې وایي. دې ځوان څنګه سندرې پیل کړې او څنګه په دې برخه کې مخکې لاړ دا به هم ترې واوري.
چخه کمبوس او چپخان داز ویل شي ته شاعریم خایستوی ضرور بدل خلک په ژوند کې ځای پیدا کوي.
کم هنرمن که چې کم خیاستونه اوسې هغه ټول په دې کې موجود دي.
د کخی انتخاب کوي خ غغم لري.
نمې صدا نمې سکیږي نو بیا ولې مصر پسې خوږيږي نو بیا ولې مصر پسې خوږيږي.
ځوان سندرغاړی مبین وصال په لوګر کې زیږیدلی خو ډېر عمر یې په خیبر پښتونخوا کې تیر کړی او اوس په کابل کې میشت دی. د تر دولسم ټولګي زده کړې کړي او تمه لري چې له دې وروسته به پوهنتون هم ولولي. وصال وایي دی په یوې هنرمندې کورنۍ کې زیږیدلی نو ځکه یې په کور کې ډېر مخالفت نه دی شوی بلکې مرسته هم ورسره شوې.
موسیقي د زور کار نه ده، د مینې او د محبت کار ده. زما سره ډېر د وړوپل نه شوق و. په کور کې هم راسره یو څه کسان خلاف و، یو څه کسان راسره. که وصالات آینده کې هنرمند شي نو ښه به وي، موږ به ډېر د خوشحالۍ اظهار وکړو. نو هغه و شکر ده چې بیا وروسته ټول موافق شول او خپل پلارجان مې راسره ډېر موافق ده. دې ما سره د موسیقي په برخه کې ډېر هلې ځلې هم کړي دي. په خپل هم د رباب یو ماستر و. خپل وخت سره زما نیکه مرحوم حاجي صاحب محمدین ډېر ښه رباب نواز و. هغه اوس وفات شوي دي، خدای د هغوی وبخښي. دوی هم راسره هڅې کړې وې تر خپل وسه پورې.
مبین وصال وایي ډېره موده کېږي چې سندرې وایي خو دا تر اوسه څومره سندرې ویلي؟
اوس پورې ما ډېرې سندرې ویلې دي. د دې نه مخکې دغه د کیسټو یو وخت و، یو دور و چې هغه وخت کې ما مخکې کیسټو ډېرې زیاتې کړې وې. اما اوس داسې یو وخت راغلی چې یو سندره یا دوې سندرې کېږي، سیکوینس کېږي یا فرض کړه په دې آډیو ویډیو کېږي. لږ غوندې د کمپیوټر دور راغی. دا دوه درې کالو کې تقریبا زما په فکر 50-60 پورې زما سندرې رسېدلې وي. په دې کې مختلف دي، ټپیزې دي، ټپې دي، غزل لوبې دي. اول ما یو غزل ریکارډ کړی و د ظفر صاحب شاعری و. دا مې چې کله ریکارډ کړو نو وخت چې ډېر مینه والو حق کو او اوس هم ډېر خلک ما په مغه پیژني.
د جانان غما مال سلا رازي یار دې را لېږي کا پخپلا رازي. د جانان غما مال سلا رازي یار دی را لیگی کا پخپلا رازے. یار دی را لیگی کا پخپلا رازے.
وصال وایي په ټولنه کې اوس خلک د هنر او هنرمند قدر کوي چې په باورې د تعلیم له امیدو سره به دا ستونزه نور هم حل شي.
مختلف خلک شته دي، ډېرې داسې خلک شته چې هغوی هنر ته زیات قدر لري، هنرمندان ته ډېر زیات مینه ورکوي، محبت ورکوي. اما متاسفانه داسې خلک هم شته دي چې هغوی تهدید کوي. بیا اوس هم د مخکې په پرتله ډېر بدلون شوی ده. ماشاءالله خلک پوه شوي دي، تعلیم تحصیل زیات شوی ده، دوی هم پوهېدلي دي. زما په فکر هنرمندي د مسخرو کار نه ده، پورا یو عمر په کار ده چې ته خپل هنر ته کار کوې، یو موسیقي کار کوې.
زما وجود لکه ملنګ پکې لورا یخکاری.
په ځوانو سندرغاړو کې مبین وصال هغه سندرغاړی دی چې خپلو سندرو ته ښه شعرونه انتخابوي. دی وایي په دې برخه کې له خپلو شاعرانو ملګرو مرسته غواړي او په دې خاطر چې ښه شعرونه پیدا کړي هر وخت په مشاعرو او نورو ادبي غونډو کې ګډون هم کوي.
د ښه شعر او شاعري او د کمزوري شاعري معلومات کوي. انسان دا بنده کمزوری دا زما پی فکر ونه رسیږي. نو زه شکر دا ملګری لرم ادیبان شاعران. زه بيد دینه چې زه سندری وایم سندری ریکارډ کوم سارو بیگا مشاعرو کې کرا کتنو کې نو دسه مختلف غوندو کې برخه اخلم. ار څوک سندری وای خو هغه څوک سندره پکار دا وای چې مینې نه وای خو زوخ سری وای په دې کې ډېر خبرې دي. اما دا څو خبرې دي چې خه کمبوس پخ مانو او چې په خان انداز ویل شي تو شاعری مخایسته وي ضرور بدل خلکو په زړونو کې ځای پیدا کوي.
گا جګړه مینا او امن په خپل زور وژني چوپ تیارا پاسيږي دشنو بنگړې او شور وژني. گا جګړه مینا او امن په خپل زور وژني چوپ تیارا پاسيږي دشنو بنگړیو شور وژني.
ډیر ځوان سندرغاړي چې اوس سندرې وایي دوی په موسیقۍ او طرزونو کې له پخوانیو سندرغاړو متاثر وي او په لږ تفاوت سره هماغه طرزونه راخلي او سندرې پکې وایي. خو څنګه کیدلی شي چې دغه هنرمندان خپل هم په موسیقۍ کې څه زیاتونه وکړي او داسې څه ټولنې ته وړاندې کړي چې د دوی خپل نوښت وي؟ مبین وصال مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
دا موږ ته معلومیږي یو څو راګونه دي مختلف راګونه دي چې موږ ورته بیروي یا کستوري یا پاډی کې لګی یو. موسیقي دومره غټ علم دا لاس ټاټه دي. په دې لاس ټاټونو کې تقریبا په زورونو زورونو راګونه دي. نو دوی کې لږ سناسه دا راګونو کې چینج راولي بالکل ضرور به توپیر پکې راشي. ډېر لږ سندرغاړي به په دې راګونو پوهیږي مهارت به لري په تال به پوهیږي په سور به پوهیږي. زیاتره سندرغاړي دوی داسې سندرغاړي نن سبا راغلي دي چې صرف اقتصادي ژوند دوی ښه ده. اما دوی په کمپیوټر باندې په ټونر باندې د دې په واسطه سندره ووي که څنګه سندره ووي نو هغوی هلته که څومره بې سوره وي بې تاله وي دوی هلته برابرولی شي. داسې یو حالت ده اوس. نو زما په فکر لږ څه نا څه بدلون پکې راوړل شي نو به ډېر خوند وکړي چې دوی نور مختلف راګونو کې کار وکړي. درباري کې دی ووي ایمن کې دی ووي فرض کا په بیرو کې دی ووي په سوري کې دی ووي مختلف راګونه دي تقریبا ټاټونه دي.
د انسان وینا دا ارزانا خو حلال نه دا. د انسان وینا دا ارزانا خو حلال نه دا. په دغه ځمکه لدی وجنا سجدا نه کیږي. په دغه ځمکه لدی وجنا سجدا نه کیږي. زمین کار دمرا آسانا او سادان کی.
ځوان سندرغاړی نوید محبت هم دا وصال د هنر ستاینه کوي. د هغه په باور کچېری وصال ولا سندرې وایي خلک به یې هنر ډیر خوښ کړي.
مبین وصال حقیقت کې چې زما ملګری ده بدون دې نه چې زما ملګری ده صفاتو کوم د صفات لایق سره ده. کوم هنرمند کې چې کوم خیاستونه اوسي هغه ټول په دې کې موجوده دي خاکساری موجوده ده پکې. او پاشو د شعرو په انتخاب باندې واقعا خسته شعر انتخابي. او مبین که د خو پکې چې نشته ده چې زه وایم اشاره ده کې دغه خرابې ده پکې یا دغه هغه ده. د هر لحاظ نه د شخصیت لحاظ نه د شعر انتخاب لحاظ نه موسیقي لحاظ نه د هر لحاظ نه زما په نظر یو پوره سړی ده.
د دل شخصیت کراتیر شو او ډیر تمرکز د په هنر وکړو. ل دغه نویو حالات سره د دغه هنر څنګه برابر دی؟ یعنی کومه توقع چې لري کنا باید د نور هم کارو کې ځینی نوی زیاتونی وکړي؟
زه چې ګورم د موسیقي ته چې ګورم کم سندرې چې اورم نو واقعا په همدې لحاظ باندې د همدې حالات سره برابرې سندرې دي. خو بیا هم لکه موږ هنرمندانو ته کوشش پکار ده چې څومره موسیقي نوي شي څومره نوي سیان راوځي موږ تاسو باید خپل انانات او خپل کلتور پکې ژوندی وساتو. اوس ریمیک سندرې راوتي پاپ سندرې راوتي دي نو فکر نه کوم سمه ده. د 2013 کې پاپ سندرې والا شته دي خلک یې اوري. اما ډېری خلک په دې ارمان کې دي چې یاره په دې 2013 کې داسې یو هنرمند دوی چې مونږه تاغه زړه یادونه تازه کی. نو فلحال خروان ده خسته روان ده. ما مخکې مو چې زه په موسیقي کې اس کومه غنه لرم او د لا بریا په هیله
پخپل د هنرمند دی در ته معلومه کی چې مثال د پکوم برخه کې کډیر خواري و کی لا بخوي د ته به مشوره څوي
زما مشوره دا درته چې همیشه د کوشش وکي ولسی سندره ته دوام ورکي خصوصا سیکوینس د پاره د رادیو تلویزیون د پاره باید مونږ کوشش وکړو ولسی سندره جوړ کړو وطن د پاره سندره جوړ کړو
اوس دې ملنګ د کوڅه هم نیما اوس دې ملنګ د کوڅه هم نیما سمرا په بیړه می خان تیر شوا سمرا په بیړه می خان تیر شوا
دا مبین مثال پاړه مو د نوید محبت خبرې ووري دي اوس په دا وېسال د څو مینوالو خبرې هم ووري چې د د هنر پاړه راته کړي
نو مینایل ده مبین وېسال خوږ انسان دی زلو نشدې ور سره پات شو یم نو ډیر خزاو کړی د ګور د هنرمند لپاره تر ټولو مهم شی چې دی ان تر هغه نم مهم شی چې دی زاوک ته انتخاب دی چې تر سو د زاوک او انتخاب کوي نشو دی که هر څومره خواز ولري به مسکنه خو نو د زاوک ډیر خدای انتخاب ډیر خدای خوش شیر وای
فیدا محمد بارا ما چې څومره د موسیقي استادانو ناوریدلی وای کده شیر د سندرغاړي لپاره څومره غږ مهم دی تر هغه زیات بیا د شیر انتخاب او کمپوز او موسیقي مهمه ده
ساعت